دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپلونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس غنی وی د افغانانو په ضد د طالبانو جګړه بشری جنایت دی د ناتو مشر ویلی په افغانستان کې د امریکا د سولې د هڅو ننګه کوي او د ایران جمهور رئیس ویلی د امریکا سره د دوه اړخیزه لیدنې تصمیم نه لري
د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د سولې شورا مرستیال وایي چې خلیلزاد ورته یو شمیر ډاډګیرنې ورکړي
یا از مون قوای بوزی چې دلته په افغانستان کې یا خالیګا یا داسې یو ګډوډي په خنشي
د افغانستان د بشري حقوق خپلواک کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په احتمالي توافق لیک کې باید د افغانستان د خلکو بشري حقونه او عدالت تضمین سي
د قربانیانو د حقونو د تضمین په خاطر د قربانیانو نظریات او د هغوی ونډه پکې موجوده وي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا ساحل ته د طوفان د رانژدې کېدو یو رپورټ هم لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان آشنا او نوشابه آشنا تاسو وایي
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نهمې امنیتي او زیاړون په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم کم باندې د تیر شپې چاودنه کې شپاړستنه وژل شوې دي او یو سلونونه ستنه نور زخمیان شوې دي د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیسته د ګڼو بهرنیانو او د کمپ کارکوونکو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعایې هم کړې ده د کورنیو چارو وزارت ویلي افغان ځواکونه هغه 15 طالبان هم وژلي دي چې تر چاودنې وروسته یې پر دغه کم د برید پلان درلود بل خواته د کابل ښار د قابل بای سیمې یو شمېر اوسیدونکو تیره شپه په گرین ویلج کم د طالبانو تر موټر بمی چاودنې وروسته نن سې شنبې په سیمه کې مظاهره پیل کړې وه دوی وایي چې دغه کم باید له دغه سیمې څخه وایستل شي
په کابل کې په گرین ویلج کمپ د طالبانو برید ته ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي دي نن سه شنبه له ارک نه په خبرې شوې اعلامیه کې د جمهور رئیس اشرف غنی له قوله ویل شوی زمونږ د خلکو او هیواد په ضد د طالبانو جګړه بشری جنایت ده دغه ډله او د هغې رهبری له افغانستانه بهر د پردیو کړیو په واک کې ده او د هغوی په لارښوونه زمونږ هیواد ورانی او زمونږ خلکو ته زیان رسوي د ناتو مشر په خپل ټویټر کې په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلی او لیکلی دی چې ناتو به د افغان ځواکونو سره خپل همکاري روان ساتي په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم په خپل ټویټر لیکلی په کابل کې پر گرین ویلج او نړیوالو ملګرو د تیر شپې برید په کلکه غندم د قربانیانو له کورنیو سره د زړه له کومې غم راځي کوم د افغان امنیتي ځواکونو له ځواب نه مننه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې پیښه غندلې او ویلي دي چې هیواد تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې دوی د طالبانو سره د یوې موافقې په درشل کې دي او بل پړاو به بین الافغاني مذاکراتي خغلی خلیلزاد د دوشنبه په ماخام یعنی د سپتمبر په دویمه د طلوع نیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل
خدای نخواسته ای جنگ به جنگ داخلی شدیدتر تبدیل شوه مانای چیست که ما نتانستیم صلح بیاریم ما نتانستیم که موافقه کنیم افغان ها بین خود نتانستن سر یک پلان آینده سر یک خط سیاسی آینده یک نقشه سیاسی آینده بین خود موافقه کنن
خلیلزاد ویل چې امریکا په بین الافغانی مذاکرو کې د خبرو اړخ نه دی خو نوی خو که ضرورت وي مرسته کولی شي خلیلزاد دام ویل چې مذاکرات کیدلی شي په ناروی کې وشي جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې بین الافغانی مذاکراتو د پاره یې یو 15 کسیز پلاوی ټاکلی دی او د خبرو تر پیل کېدو مخکې به یې اعلان کړي طالبانو مخکې ویلي چې دا باید دا پلاوی ژر اعلان شي
د ناتو سرمنشي ینز ستولتنبرګ وایي د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د امریکا د روانو هلو ځلو کلک ملاتړ کوي ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره له خبرو وروسته وکړې دوی دواړو نن د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په دریمه په بروکسل کې سره ولیدل د ناتو مشر ویلی ل مایک پامپیو سره یې پر روانو امنیتی چارو ښه بحث کړی او ناتو په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د حلو ځلو پوره ننګه کوي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي کړې او ویل کیږي چې زر به لاسلیک او اعلان شي.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه مهم خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د نوي راپور د مخې نه کېدی شي فرانسه، امریکا او برېټانیا د یمن په جنگي جرمونو کې شامل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو تازه راپور نن سیشن به خپور شو او د یمن په جګړې کې دواړه ښکېلې غاړې د بشري حقوقو په سرغړاونه کې مسؤل دي او کېدی شي د جنگي جرمونو په سطح ومنل شي. په دې تحقیقي راپور کې ویل شوی دي چې کېدی شي ملګري ملتونه، برېټانیا او فرانسه هم د یمن په جنگي جرمونو کې په دې ښکېل وګڼي چې د سعودي په مشۍ ائتلاف سره یې د وسلو، استخباراتي معلوماتو او اکمالاتو همکاري کړې ده چې ملکي خلک یې د یو جنگي تاکتیک په هدف په قحطۍ او فقر کې محاصره کړی دی.
د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو لسنه پخوانی کمیشنران له دند نه د ناوړ استفادې په تور له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 15 کاله تنفیذي بند محکوم شو. له تیرې ورځې د یادو کسانو علني محکمه محاکمه روانه وه چې نن سې شنبه د محکمې لخوا ورته سزا واورول شوه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته ویلي چې دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده او دوی کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي.
د هانګ کانګ مشره کری لام وی چې د هیڅکله د چین څخه نه دی غوښتي چې د استعفا اجازه ورکړي څو په خار کې د ولسونو اعتراض ختم شي. میرمن لام د سیشن به پورزی یعنی نن د دغه مطلب په بیانولو سره په دې اړه د رویټرز د خبری اژانس راپور رد کړی دی. د رویټرز اژانس په حواله میرمن لام په یو غږیزه پیغام کې ویلی چې که وس یې ورسیږي له خپلې دندې استعفا کوي. د جون میاشتې را په دې خوا زرګونه خلک چین ته د محاکمې دپاره د تورونو کسانو د سپارلو د یو قانون پر ضد اعتراض کوي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د اروپا د پارلمان د رئیس ډیوډ سنسول سره ولیدل. دا لیدنه د اروپایي اتحادیې د هغو مشرانو سره د خبرو لړۍ ده چې د اتلانتیک سمندر د دواړو اړخونو ترمنځ د همکارۍ په هدف کېږي. د اروپایي اتحادیې مرکز بروکسل ته د دوشنبې په ورځ تر رسیدو وروسته ښاغلی پامپیو په دې دوره دوه ورځنی سفر کې د اروپایي اتحادیې د شورا د منتخب رئیس چارلس میچل، د ناټو د عمومي منشي جنرال یانس ستولتنبرګ، د اروپایي کمیسیون د منتخب مشر ارسیلا فان ډیر لین او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د ریاست کاندید جوزف بوریل سره وګوري. د دوی په لیدونه کې په اقتصادي او امنیتي همکاریو خبرې کیږي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د مرستندویانو غواړي چې د ایبولا ناروغۍ سره د مجادلې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. انټونیو ګوتیرش په کانګو جمهوریت کې د ایبولا د مجادلې د مرکز د لیدلو وروسته د دوشنبې په ورځ ناوخته و چې وی ویل هغه به د دې ساري مرض د مخنیوي دپاره زیات کار وکړي. ښاغلي ګوتیرش وویلې ګڼ شمېر هیوادونو د ایبولا د مرض سره مجادلې دپاره د لږ یا ډېر کومک کولو وعدې کړې دي او اوس یې وخت دی چې د کال تر ختمېدو مخکې یې پوره کړي. تر اوسه د ایبولا مرض د خپرېدو سره تر 2000 زیات کسان مړه شوي دي او زر نور پرې اخته دي.
د سره صلیب نړیوال مؤسسې نن د سېشنبې په ورځ وویل د ډورین مرګونی سمندري طوفان وروسته د بهاماس په اباکو ټاپو کې نږدې هر نفر یو ډول خیریه مرستې ته اړ دي. د سره صلیب د نړیوال فدراسیون ویان ماتیو ګوشرین په ژنیو کې خبر اعلان ته وویل چې سور صلیب په یاده ټاپو کې 20000 طوفان ځپلو ته د مرستو په رسولو کار کوي. مقامات وایي د ډورین طوفان له امله تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او 21 تنه زخمیان دي. د امریکا د ساحلي ګارد هلیکوپټرو په وسیله له ساحې نه ایستل شوي دي.
او د بریتانیا د حکومت یو جګپوړی چارواکی وایي که د پارلمان وکیلان د اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو بهیر یا بریکزټ ته منفي رایه ورکړي، کیدای شي صدر اعظم بوریس جانسن د اکتوبر په میاشت کې د نوو انتخاباتو اعلان وکړي. د صدر اعظم جانسن محافظه کاره ګوند هم له مخالفو وکیلانو سره په جوړجاړي اخته دی څو حکومت بریکزټ وځنډي. بوریس جانسن تمه خودلې وه چې له اروپایي ټولنې سره زر توافق وکړي او په ټولنه کې د بریتانیا شپږ 40 کلن غړیتوب پای ته ورسوي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. لومړی به دا راپورټ راوخو چې یو شمیر هغه سیاسي مشران چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي، وایي که څه هم زلمی خلیلزاد ورته له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقتنامې مسوده نه ده شریکه کړې، خو سیاسي مشرانو ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون بشپړ شوی او یوازې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ موافقه پرې اخلي. زلمی خلیلزاد چې له تلونیو سره خبرې کولې وویل چې د سولې بل پړاو بین الافغاني مذاکرات دي او د نظام نوعیت ټاکنې راتلونکی د افغانانو خپل کار دی. سیاسي مشرانو چې له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي وایي چې په کتنو کې د زلمی خلیلزاد زیات تمرکز په بین افغاني مذاکراتو
د مسویدی یا د خپل مذاکراتو اطمینان ورکو او دا بشرانو نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو هر څومره زر کې دلی شي د خپل مذاکراتي لست تاسو د حکومت سره یو ځای جوړ کړئ او زیات باس په دې خبره باندې وسو چې یعنی اوس خبره افغانانو ته په اړه لري.
اجید محمد دا هم وایي چې د خپل خلیلزاد ته وویل چې د ټاکنو برخلیک به څنګه کیږي، خو خلیلزاد ورته ویلي چې امریکا ته سوله مهمه ده. هغه دا هم وایي چې خلیلزاد ورته ویلي چې څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي.
امریکایي سرتیرو د وطن په برخه کې خو دوی خبره دا وه چې موږ به داسې په داسې طریقه باندې وځو یا زموږ قواوې به وځي چې دلته په افغانستان کې یا خالیګا یا داسې یو ګډوډي پېښه نه شي.
نور سیاسی سیری بیا وایي چې زلمی خلیلزاد ورسره د سولې د تړون مسوده نه ده شریکه کړې. شازد مسعود وایي چې د خبرو تمرکز د اوسلو ناستې ته د لیست برابرولو او تمه ده چې نن ارکی په دې لیست بحثونه وشي.
دغه متن د موافقتنامې تر اوسه پورې متاسفانه دغه سیاسي عذاب چې د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره ناستو دا متن نه دی لیدلی. تشویش شته ده. زه امیدواره یم چې په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ د ټولو تشویشاتو لپاره یو واحد موقف ولرو.
ځینې کابل ښاریان خوښ دي او ځینې نور بیا د ناسمې آیندنه په ویره کې دي.
زه شخصا ډېر لوی امیدوار نه یم چې دا به ډېر مثبت نتایج ورکړي. طالبان خپله اراده تحمیل کړې ده، هر څه چې غوښتل دلته په دې نتایجو کې انعکاس کړی ده.
توافقنامه سره د دې هم یو تفاهم ولري.
خلیلزاد لس ورځې له طالبان سره مذاکرات وکړل، اوس په کابل کې دی او افغان حکومت سره یې د سولې د تړون جزئیات شریک کړي. افغان حکومت ویلي چې دا جزئیات څیړي او خپلې ملاحظې خلیلزاد ته وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې د سولې پروانو مذاکراتو کې په ځانګړي ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ په احتمالي توافق لیک کې باید د افغانستان د خلکو بشري حقونه او عدالت تضمین سي. افغان حکومت ټینګار کړی دی چې د سولې په بهیر کې به له ټولو ارزښتونو څخه په کلکه ساتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي توافق لیک د لاسلیکولو په درشل کې چې په اړه یې دواړو خواوو په اصولو کې توافق هم کړی دی، د افغانستان د بشري حقونو کمیسون غواړي چې په دغه توافق لیک کې باید د افغانانو د بشري حقونو او د عدالت د خوندي ساتلو ضمانت وشي. د دغه کمیسون ویاند شکر الله مشکور امریکا غه غاښنا ته وویل هغه حقونه او ازادۍ چې په اساسي قانون او نړیوالو کنوانسیونونو کې تعریف شوی دي باید د سولې پر روانو خبرو او د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق لیک کې په پام کې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اتباعو د حقوقو او ازادۍ څخه په کلکه ملاتړ کوي او د هغه سولې استقبال او ملاتړ کوي چې په هغه کې عدالت تامین وي، په هغه کې د بشري حقوقو او ازادۍ څخه ملاتړ صورتونه سي، د هغوی تضمین موجود وي او همدارنګه د قربانیانو د حقوقو د تضمین په خاطر د قربانیانو نظریات او د هغوی ونډه پکې موجوده وي.
د بشري حقوقو مدني بنسټونه هم په دې باور دي چې تلپاتې او عادلانه سوله هغه محل راتللی شي چې پکې بشری حقونه او د وګړو فردي ازادۍ خوندي وساتل شي. د دوی پر وینا افغانانو د لویو قربانیو په ورکولو سره مدني او سیاسي حقونه او ازادۍ لاسته راوړي دي او نه غواړي چې د سولې په پلمه په دغو ارزښتونو معامله وشي. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې به د بشري حقونو له ټولو ارزښتونو څخه په کلکه ساتنه وکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې د سولې مذاکرات به د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ترسره شي.
جامعه جهانی او مردم افغانستان در
نړیوال ټولنې او د افغانستان خلکو په تیرو اتلسو کلونو کې د جمهوریت او د یو لوی ملت د بقا او د ټولو هغو ارزښتونو چې موږ لاسته راوړي دي د ساتلو لپاره دروند قیمت پرې کړی دی او موږ به د افغانستان د اسلامي جمهوري حکومت په توګه په ټول جدیت او قاطعیت سره له دغو ارزښتونو ساتنه وکړو. افغان حکومت به په بشپړ دقت سره او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د دغه سند جزئیات بررسي کړي. د افغانانو د بشری حقوقو او مدني ارزښتونو په ساتنې په داسې حال کې ټینګار کیږي چې ټاکل شوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لیک د امریکا د جمهور رئیس له ارزونو وروسته د دواړو خواو ترمنځ لاسلیک شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، شاوخوا یو اونی کیږي چې د ډورین طوفان د امریکا په جنوبی ساحو کې روان دی. د معلوماتو له مخې تر اوسه 15 کسان مړه شوي او لا هم په دغه سیمه کې خطر شته. د امریکا د سمندري طوفان مرکز وایي چې نن به د ډورین طوفان څپې د بهاما د ټاپوګانو څخه د فلوریدا ایالت ته ورسیږي. د امریکا د سمندري طوفان مرکز وایي چې د ډورین طوفان کچه 215 کیلومتره په ساعت کې ده. دغه اداره وایي چې د چهار شنبه او پنج شنبه په ورځ به طوفان د جورجیا او شمالي کورولینا ایالتونو ته ورسیږي.
د ډورین په نوم طوفان د بهاما ټاپوګانو سخت ځپلی چې ورسره باد او شدید باران هم مل و. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان په اباکو جزیرې کې مړه شوي دي. که څه هم طوفان د سیمې څخه تیرېدو په حال کې دی، خو چارواکو خلکو ته ویل چې له کورونو ونه وځي.
مون غواړو په باکو کې خلکو ته ووایو چې په کورونو کې اوسي. دا سیمه لا تهدیدېږي او به هر ځای خوندي نه دی. د برېښنا ستنې نړېدلې دي، ټرافیکي څراغونو ستنې نړېدلې دي، ونې په سړکونو باندې پرتې دي. کله چې هوا ښه شوه، هغه کسان چې له ستونزو سره مخامخ دي د ژغورنې کسان به ورشي. موږ د دې کار لپاره تیاری نیولی دی.
دا تصویرونه د ای بی سی ټلویزیون کارکوونکو اخیستي دي چې څلور کسان د مرستې غوښتنه کوي. دوی هڅوي چې لامبو ووهي. په دې جزیره کې لا طوفان شته، خو دوی کولی شي یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دا طوفان څلور درجې وچی د سه شنبې په ورځ فلوریدا ایالت ختیځ خوا ته رسیږي او د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې به جورجیا او شمالي کارولینا ته ورسیږي. د فلوریدا او جنوبی کارولینا په میلیونونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې خوندي سیمو ته لاړ شي. په شمالي کارولینا کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او کیدای شي د چهارشنبې په ورځ دغې سیمې ته د طوفان څپې راورسیږي.
Because this storm is
guman ki che da tufan chatak shi aw dal taraw rasegi
kada america sawahil ta da durin tufan sa pir awna rasegi bya ham tama ki che da baran ka chabab 15 cm ta rasegi da selab da rawatlo aw borbakayo da rawato khatar ham lidal ki gi da hawa pejandani idari article kade che da durin tufan ba rawana awri pa atlantic ki pati wi
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د فراه روغتیایي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د پولیو واکسین د ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو په برخه کې همکاري وکړي او تر هغه چې د ګوزان واکسین ګرځنده کمپاینونه پیلېږي، خلک د خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوځي. په دې باره کې خوشحال زلان رپورټ را لېږلی.
په فرا کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو واکسین پر ګرځنده کمپاینونو د بندیز له امله د دې ولایت روغتیایي چارواکي او اوسیدونکي سخت اندېښمن دي. خو د فرا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق پر خلکو غږ کوي چې د فلج ناروغۍ د مخنیوي په موخه د پولیو واکسین بیا پیلېدو لپاره خپل همکاري زیاته کړي.
د خلکو څخه زما امیدواري دغه ده چې په مجرد چې پولیو کمپاین شروع کیږي دوی به ډیر هلې ځلې وکړي او ډیر همکاري وکړي د صحت د مسؤلینو سره. او هکذا تر هغو چې پروګرام شروع کیږي زموږ توصیه خلکو ته دا ده چې هر مسؤول د فامیل باید خپل کوچنی خپل نږدې ترین مرکز د صحت یوسي او هغه واکسینونه چې پروتین پروګرام کې دي چې پولیو هم په هغه کې شامل دی هغه واکسین باید خپل کوچنیانو ته تطبیق کړي.
په همدې حال کې د فراوسیدونکو د پولیو واکسین بیا پیلېدو لپاره له اړوند روغتیایي چارواکو سره د همکارۍ ژمنه ورکوي. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن ژوندی د دولت وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د پولیو واکسین سره د له مخالفته لاس واخلي.
یو تعداد ګروپونه پیدا کیږي چې مخنیوي کې پر دوی باندې زموږ ځاغ دا چې البته د ټولو ولس په ګټه دی، د کوم ډلې یا کوم ګروپ یا کوم هیڅ په ګټه نه دی، د عام کار دی. د هر ماشوم حتی دغه وسلوال مخالفین ماشومان کې راځي دغه استفاده وکړي. نو زما ژغ پر ټولو قومي مشرانو علما او مخور باندې دغه چې دغه مخنیوي ونسي او همکاري ورسره وسی.
د فرا ولایتي شورا استازي د عبدالله قانی وایي پولیو واکسین د فلج ناروغي مخنیوي په موخه د ماشومانو لپاره ډیر اړین دی او د فرا اوسیدونکو له واکسین کوونکو سره هر ډول همکاري ته تیار دي.
پرتیو کلو ته ولسوالیو ته واکسین تطبیق سي چې موږ اولادونه د دا 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 ناروغي څخه خلاصي او دا فلج څخه هغه او دا نورو ناروغي سره چې مخکېږي د هغه څخه خلاصي مجددي د تطبیق لپاره زموږ ولسونه لیوالتیا لري چې د دې په ملي پروسی حمایت وکړي.
په فرا ولایت کې دیني عالمانو هم د ګزړ ناروغي کابو کولو لپاره واکسین د اسلام له نظره حلال او اړین بللی او کورنۍ ته په ځلونو سپارښتنه کړې چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نورستان ولایت په دوو ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي. چارواکي وایي دا کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې حکومتي سرتیری نسی ورتلای. همدارنګه په هغو سیمو کې چې کوکنار نه کرل کیږي د سربندونو او کانالونو د جوړېدو په شمول پراختیایي پروژې عملي کیږي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
د نورستان چارواکي وایي سګنۍ او تیر کال د دغه ولایت په نورګرام او منډول ولسوالیو کې د کوکنارو کر شوی و. له تیرو 13 کلونو راهیسې نورستان له کوکنارو پاکو، خو اوس د کوکنارو کرونکو ولایتونو په نوم لړ کې شامل شوی دی. د نورستان د نشئی توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد هارون اشنا ټلویزیون ته ویل د قومي مشرانو له لارې هڅه کوي په دغه دواړو ولسوالیو کې خلک د کوکنارو لکر نه راوګرځي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزی وایي په نورو ټولو ولسوالیو کې څوک د کوکنارو کار نه کوي.
دینی علما او برکت دي چې په مختلفو ساحو منابع مساجد له لارې هغوی معمولا د دې پدیدې د ناخوالې او منفي پنجونې د اسلامي نشراتو یا د فتح المثل د احادیث نبوي یا احکام الهي خلکو ته بیانوي او بالاخره د خلکو د دې موضوع په اړه مخنیوي سوی ده او دوی نه غواړي چې فرض مثال د نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دې شوم پدیده وکړي.
هغه وایي په ځینو ولسوالیو کې د نشئی توکو سره د مبارزې وزارت په مرسته پروژې روانې دي او هڅه کوي چې خلک د کوکنارو لکر څخه راوګرځي.
سږ کال چې دا پروژې د وزارت مبارزه له مواد مخدر له لارې کوم یو څه دلته تطبیقیږي، یو د ارچنو کانال آبیاري ده او د نورګرام د پښودات کانال آبیاري ده او په زمین کې مرکز کې د کانتیوا ساحه کې د مونږ په کلي کې دا
عام خلک وای نورستانیان کوکنار نه کری خو پروژې دی ورته پلی شي.
کی خو کی نه کری کنه حرام شه دی اخری پوری کی د برګمټال نه پورته اپسای پوری کی.
نورستان چې د کر لپاره ډیر ځمکه نه لري کاروانګری وای حکومت دی ورته د کوکنارو د بدیلو کښتونو زمينه برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او د همدې خبرونې ورستۍ رپورت: د خوست په دولتي ادارو کې د مامورینو د استخدام پروسې لپاره د برېښنایي ازموینو مرکز فعال سوی. مسؤولینو ویلي چې په دغه پروسه کې د شفافیت او اسانتیا رامنځته کول د دې مرکز عمده هدفونه دي. نور حال د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د ملکی سوریا په نوم دغه مرکز کې چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې له لوري جوړ شوی په دولتي ادارو کې د استخدام لپاره له شارټ لیست شویو کسانو څخه په آنلاین توګه ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د کمیسیون د دارالانشا عمومي رئیس وایي چې د مامورینو د استخدام په پروسه کې د شفافیت او اسانتیا رامنځته کول د دې مرکز له عمده هدفونو څخه دي. زی احمد عبدالرحیم زی خبریالانو ته وویل چې په دې سره به حکومتي چارواکو ته د کیدونکو واسطو لړۍ پای ته ورسیږي او ورتیا لرونکو کسانو ته به په دولتي ادارو کې د تقرر زمینه برابره شي.
دا مرکز په دې مخه جوړ شوی چې ځوانان د نور د زورورو دروازې نه ورټکي، بلکې د کتابخانو دروازې جوړ ټکي. واسطې مه ګورئ، کتاب وګورئ. نو دا هغه څه داسې د بهترین اشخاص او بهترین کادرونه به د افغانستان د ادارو دپاره او بهترین کارکنان به له همدغو مراکزو نه انتخاب کیږي او دوی به د ولس رښتینې خدمت ګزاران.
د چارواکو په وینا د برېښنایي ازموینې په دې مرکز کې د دریم او څلورم بستونو لپاره ازموینه اخیستل کیږي. د لومړي ځل لپاره پکې د عدلي ریاست شپږو خالي بستونو ته شپږ ویشتو کسانو آنلاین ازموینه ورکړه. په ورته وخت کې د خوستوالي محمد حلیم فدایي وایي سره له دې چې دا ډول سیستمونه په دولتي ادارو کې د فساد په مخنیوي سره شفافیت رامنځته کوي، پر دولت د خلکو د باور زیاتېدا لامل هم ګرځي.
کوم آیت چې ما ولوست هلته وایي چې تاسې امانت هلته وسپارئ، کله چې پریکړه کوئ نو تاسې په عدالت سره کوئ، او دغه ډول سیستمونه عدالت رامنځته کوي زموږ په پریکړو کې. یو چا استخدام یو تصمیم ده، خصوصا په دولتي دوایرو کې، او دغه تصمیم چې عادلانه وي د ولس باور په نظام باندې زیاتیږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د معلوماتو له مخې له کابل، کندهار او ننګرهار څخه وروسته خوست د هیواد په کچه څلورم ولایت چې د برېښنایي ازموینې مرکز پکې پرانستل شو. یو شمېر هغو کسانو چې په دغه مرکز کې ازموینه ورکوله شنه راډیو ته وویل تر ډیره بریده به د هغو خلکو نیوکې رفع شي چې تر دې سیستم وړاندې د استخدام پر مسؤلینو د اداري فساد له کبله درلودلې.
نو موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر باوري یو چې دغه پروسه چې کومه ده ډېره شفافه پروسه ده، او په دې پروسه کې هر هغه څوک چې مطالعه کړی وي او وړتیا یې ولري په دې بس بدای کامیابیږي. کله چې موږ امتحان دلته ورکوو او موږ ته دوه ساعته بعد د دې ریزلټ یعنی نتیجه هم اعلانوي.
په ټولیزه توګه په افغانستان کې په دولتي ادارو کې د مامورینو د استخدام پر پروسه له دې عمله نیوکې کیږي چې ګنې د یوه منظم او شفاف سیستم د نشتون پر اساس د اداري فساد له امله اهل کسان پر دندو نه ګمارل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند په قابل بای سیمه کې د ګرین ویلج په نوم کم باندې د تېرې شپې چاودنه کې شپاړس تنه وژل شوي او یو سل نولس تنه نور ټپیان شوي دي. په کابل کې په ګرین ویلج کمپ د طالبانو برید ته ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي. نن د سې شنبې له ارګ نه په خپره شوې اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني له قوله ویل شوي زموږ د خلکو او هیواد په ضد د طالبانو جګړه بشري جنایت دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوی له طالبانو سره د یوې موافقې په درشل کې دي او بل پړاو به بین الافغاني مذاکرات دي. ښاغلی خلیلزاد د دوشنبې په ماښام سپتمبر دوم اتلو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې امریکا به په بین الافغاني مذاکراتو کې د خبرو اړخ نه وي، خو که ضرورت یې مرسته کولی شي. د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وایي د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د امریکا د روانو هلو ځلو کلک ملاتړ کوي. د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو لس تنه پخواني کمشنران له دندې نه د ناوړې استفادې په تور له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 15 کاله تنفیذي بند محکوم شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د اروپا د پارلمان د رئیس ډیوډ سنسول سره ولیدل.
او د سر صلیب نړیوال مؤسسې د سه شنبې په ورځ وویل د ډورین مرګونی سمندري طوفان وروسته د بهاماس په اباکو ټاپو کې نږدې هر نفر یو ډول خیریه مرستې ته اړ دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. خو بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.